السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه مخکخه خځه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام سپتی بڼه باندې تاسو ته وړاندې کی هله د چوای وری ځانګړته ونه وهې خورازې چې په فایل کې د دې سات خبر نه وورو. طالبان وای حکومت له نړۍ او امریکا سره د خو اړیکو غوښتن کوي. په افغانستان کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین کمپاین پیل شو او د امریکا په جنوب او منځنۍ لویدیځ کې د سخت طوفانونو له امله لکتر لګه څلور نوي کسان مړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتون کړي. امیر خان متقی له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کړي. امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د امریکا څخه باندې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او ټول نړۍ سره د خو اړیکو اعلان کړی چې غواړو د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه پایده نه لري.
امریکا ساکال د زمری میاشتې په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر پانګه کنګل کړه. خاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حق ملاتړ کوي خو زیات جزئیات ورنه کړل. نړیوال پر طالبانو د بندیزونو یو لامل همدا بولی چې دا مهال په اکثر ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته جنې په کورنو ناشتي دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو خزینه کارکونکو هم له داندو منع کړی دي. خو وايي چې د چارو لپاره د تګلارو پر جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال وروستای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړی د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف دی. د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولیشا مومن وایي په 21 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو هغو کې راتلونکي اونۍ پیلېږي. ښاغلی مومن ازادي رادیو ته وویل چې ګڼ میشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور خو له دې پرته په نورو سیمو کې دا کمپاین جماعت په جماعت پلی کیږي.
هدف چې زمونږ هماغه دی تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تېر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي.
طالبانو له کورنۍ غوښتي چې تر 50 کلونو د کشرو ماشومانو په واکسین کې بې غوري ونه کړي چې د دوی په خبره د دې وژونکي او فلجونکي ویروس ریښې وچې کړي. افغانستان کې سږ کال د پولیو څلور پیښې ثبت شوې. حال دا چې تیر کال دا پیښې 55 وې. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبري وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبري وشي. د بیان له مخې د غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران بل هغه سره په یو غرمنۍ کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او قطر ترمنځ د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې کوي چې پرون د بحران په چارو کې د اروپایي ټولنې کمشنر یانس لینار چچ د هوا لارې کابل ته د دې ټولنې د نویو بشری مرستو د رسیدو خبر ورکړ. هغه په ټویټ کې لیکلی چې د روان 2021 کال له پیل راهیسې د ټولنې او د بشری چارو همکارانو یې د 280 ټنو په اندازه خواړه، درمل او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې اړوند تجهیزات افغانستان ته لیږدولې دي. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنۍ لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لکتر لګه څلور نوي کسان مړ شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي وموندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کینټاکی کې چې د طوفان ځپلو 15 ایالتونو په ډله کې تر ټولو زیات ځپل شوی ناورین اعلان کړی دی. دا ایالت د دسمبر په 10مه شاوخوا د 150 طوفانونو یوې سپې ځپلی و چې له امله یې والی اندی بشیر د لکتر لګه اتیا کسانو مړینه تایید کړې ده. د کینټاکی مایفیلډ ښار چې 10,000 کسان پکې اوسېدل ډېره برخه یې یو قوي طوفان له خاورو سره یو کړې. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکانساس څخه نیولې تر لویدیځ کینټاکی او تینیسی پورې څه باندې 300 کیلومتره اوږده ساحه کې ډېره ویجاړي رامنځته کړې. د میزوري او ایلینسوس ایالتونه هم د طوفانونو دغو څپو سخت ځپلي. هوا پیژندونکو ویلي چې هغه قوي طوفان چې پر کینټاکی لګیدلی ریکارډ ماتون کوي وو او 360 کیلومتره زیات واټن وهلی دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنټ پرون د لندۍ په 28مه نیټه متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنټ د اسرائیلو د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنټ وروسته له هغه ابو زبی ته سفر کوي چې د اسرائیلو او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد هرکلی ووایي او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بنټ وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. او د هند تبا ارناز سندو د سږ کال د غوره نجلۍ په توګه وټاکل شوه. د دغو سیالیو دوه اویایم ځل سیالۍ نن د دسمبر په 14مه د اسرائیل په ایلات ښار کې ترسره شوې. د سیالۍ د تیر کال ګټونکې اندریا میزا چې مکسیکویی ده نن د ارناز سندو پر سر تاج ورکیښود. د سږنۍ غوره نجونو د سیالۍ دویمه درجه د پاراګوای تبا نادیا فریرا او درېمه درجه یې د جنوبي افریقا هغې لالیلا میسوانی وګټله.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبري جزم لالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خپرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دی 00202211240501. او موږ هم دا راز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای شئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00202211240501. اوریدونکو تاسو هم دراس کولای شئ چې د سکایپ لاره موږ تخپل پیغام پریږدي او یا هم راته زنګ ووهی. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي او موږ هم دراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ 00202211240501. او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتس اپ شمیره ده 00202211240501. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښه شدې ته شرغلاست. اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه لالاري زمرجغ اوري. زما تخنیکی همکار مرحمت صافی دی په دې خبرونه کې. د مخکښه شدې په پروګرام کې موږ لداس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شي. نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنی خوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ سایما خوګیانی میلمنی دي. اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د تلیفون لاري وصل سوی ده. خوګیانی صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
مننه تاسو نه ډیرځه.
سایما جانی، که تاسو لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استازی واست، هغه مهال تاسو کوم کارو ته لومړیتوب ورکړی و چې د ښځو په برخه کې وکړي؟
من ډېره زیاته چې په ولسی جرګه کې استازی و یا د خلکو نمایندګي کوله تقریبا 14 کاله. نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته وتلو چې موږ ولسی جرګه کې مثلا تصویبول، او وختم ډېر زیات کار ورته وکړو. لابي ورته وکړو چې په هغې کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغې قوانین ته. او بل د خپل ماتلین سره چې موږ د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسی جرګه کې، او خصوصا د دوی د مشکلاتو او د ستونزو د حلولو په باره کې همیشه د حکومت سره په تماس کې وو. مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري، شاګردان څه ستونزې لري، څه کولی شو ورته. او د کار په هکله مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې، خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې، او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې. د ښځو وزارت سره نور هغه نهادونو سره چې د ښځو د پاره به کار کولو د هغه غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي. او یا خویندې دي موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي، غیر دولتي ادارات هم پلانه لرله، خو بیا هم غیر مستقیم کله کله ورسره کومک کولو په دولتي اداراتو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي، تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومک ورته وشي، ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري. نو د ښځو لپاره په دغه برخه کې، خصوصا د صحت په برخه کې، ډېر زیات کار ورته کولو غوښتنې چې مثلا دوی دپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته، ډاکتران تشویق وزارت سات عملي ته وهڅوو چې هلته ډاکتر ولیږي، یا اقلن یو میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي. نو د دوی ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې، د سات عامې په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې هم ډېر زیات ورته منډې کړي دي.
تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېری هلې ځلې کړې دي. په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یاد کړئ راته، او کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست.
مانه ډېرې زیاته یو بیلګه به زه یاد کړم چې زموږ په جوړه کې یو شفخانه درلودله، چې دغه شفخانه ته مثلا د ټول سوال خلک ورته راتله، د پچیرا ګامنا به خلک ورته راتله، مثلا د شاوخوا د شیرزاد هم خلک ورته راتله، خپله د خوګړو نه خلک ورته راتله، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په هماغه وخت کې زموږ وزیر د ساتنې فیروز و، فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا تل بسره نور هغه شفانه مثلا لوړه کړه تعمیر ورته جوړ کړه امکانات ورته ورکړو هغه انجوګان چې مثلا هلته به کار کول دادا ماسته وه د هغو سره به مونږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلنټ سره به تماس نیولو چې د پرسونل دپاره مثلا پرسونل لیډرشپ په کومه برخه کې ډېر شي او طرف امکانات ورته ورکړي د دوا دپاره نو هغه مونږ ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې او همداسې مثلا نورو سوالو کې نو خپل چې موږ پوښ مثلا خپله د کور پولیسو لري کراکټر نه پیدا کېدله چې هلته میډوایف وي پوښ هم دا و چې په دې ډاکټر هلته بوزو موږ ځکه د خلکو په خدمت کې عقل نه یو متخصص یو هندي ډاکټر باید هلته اوسېږي چې د ښځو لپاره خدمت کوي نو د هرې ولسوالۍ نه به موږ ته زموږ محصلینو موږ ته به خپل غږ راسولو موږ به هغه ترویج پوررسولو همداسې مثلا د بېشودو ولسوالۍ د خوشکمبت کلینیکو چې دغه اوس هم کارونه په پروسس کې وو د وختونو چې مثلا نوي لس بستره ورته ورکړي دغه کلینیک ته ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک وو ډېرې ښځې چې مثلا اولاد تکلیف وی لرلو ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ د پاره مثلا دا د زغم وړ نه وه بیا هم تماس ونیولو د دوی مشکلات د وزارت ستاتامې سره شریک کړو چې دوی لپاره قانون باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس بستره ولري چې کوم مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دا هلته باید تداوي شي یا مالجه شي نو د دې لپاره هغه کارونه اوس پروسس کې وو نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه ځکه نظام بدل شو نو پوه نه شو چې اوس به د اجراتو شکوونه شو هغه وخت مو ورته کارونه پروسس کړي وو د ادم اسې سره هغه ته ملوله او وزارت ساتنه ورته کارونه خلاص کړو
خو ګرنی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره شونځي تر اوسه پورې نسته دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره تاسو په نظر آیا ده کنه او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیرای برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې شونځي ته لاړ شي ځکه چې هلته شونځي نسته نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړې وې
من دې زیاته یعنی د شنو په دغه سره په ټنو کوچه د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې خونځي وو او زه خپل مثلا دا سه دی یو کلیو ما چې د بربهار په نوم یزلو یا نغاتې ولې سره جوړ شو جنا په دې پاتې ده د هیوې د لیفي سره د سره مقایسه کول شي د خلاصه متاسفانه دا یو سم شی مثلا په بم باندې ورته ولسوالو نو مكتبونه حالته وو شاید دنه ولسوالۍ به وي مثلا لري پرتی ولسوالۍ چې هغه ته تروس لا جنا کوي په جمعاتونه کې درس وی یا په کورونه کې درس وی نه تعمیرونه ورته نو نور یو اندازه مثلا د معرف لپاره کار شوی نو یو شی وو چې د استادان نه وي مسلکی استادان نه خصوصا لسانسه استادان نه وو په دې خوځ لپاره دا مشکلات ډېر زیات وو اکثر د موږ نه کې وچ په کوم سم تلاړې به په فامیل نه اجازه نه ورکول چې د نارینه او استادان سره درس وی نه کورو کې نه ولې ځکه دوه بلک زره څوار لس کولو پنځه لس کولو ته چورې سي به نه پرې خو دلې دا ستونزه وه چې موږ کوشش کولای شو مثلا ځینې استادان باید هر ولسوالې کې زیات شي په ما اساس وو چې اکثر ولسوالې کې موږ در معلمین نه جوړ کړو نن دا خبره به چې د ورځې نه فارغ شې به موږ ته شوول چې دوی لاش درمالمین ته د وکالا یا څلور کال درمالمین ولولې تر هغه چې په منطقه کې نو ورته خزینه او سازمان پیدا شي حتی یو وخت د څه شو چې د دوی نه به امتحان اخیستل کېږي د خزینه او معلمین نه په مرکز کې نسلات اداري او معرف په شریکه یا به ورته ویلې تعهد وي تنه اوسو چې تاسو درته چې خپل ولسوالې کې به درس ورکوي تر هغه چې مثلا خزینه معلمین پیدا شي او یو شابل مو ځینې ځای کې شکې دي شي خالي معلمین به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل وو یا به معلم درک نه لرو یا به معلم په ننګرهار کې ماشورې ولسوالۍ نه وستو امتیاز به ولسوالۍ نه داسې مشکلات هم تا کم دون ډیر نو
بله خو ګرنی صاحب تاسو د خپل خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د انجونو د پاره یو شونځي وو تاسو په سیمه کې چې هغه په بام والو زولسو مشته ډیری دلته اوریدونکو او همدار از موږ ملمنو یادونه کړي د چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د انجونو د پاره شونځي په بامونو الو زول یا ورته اور ورته کاوه چې د انجونو مخه ونیسي هغه مهال هم د تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی شونځي ته ولاړ نسي او پر شا پاتاسي د دوی د سیمو وضعیت پر مختګ ونه کړي اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې د شونځي د بیرته پرانستل کېدو په ځنګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې شونځي ته اور اچاوه اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانیستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایتو کې دوی لا نه کچمن تر دولسم څخه پورې جنکۍ ته اجازه ورکړو، نور نه پوهېږم مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې جوړوي د هغې پاس اوسو دی جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه ته جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم کوڅو زړه ښه کوي چې لاړ شي. او په خپله د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال درکوم چې په ننګرهار د معرف کې، یعنی د ننګرهار د تنتبې په ریاست کې، یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه، د ماستر وه د خپله د ننګرهار د پوهنتون نه، او دا معاونه د ریاست تنتبې وه، په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله بې سرنوشته وو د تدریسي معاونو، د ورځې په خپله امزادې ته مکتوب ورکوي، دا لیږي بېرته مکتب ته، او ورته د اختار په شکل وایي چې نورې ښځې دلته کار نه شي کولی په ریاست کې. نو که تاسو کار کوئ مکتبونو کې کار کوئ، نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځوي. یعنی فشار، تهدید، اختار اوس هم د ښځو لپاره شته، ورته وایي په ډاډ یې ورته وایي چې تاسو نور دلته ښځې دلته کار نه شي کولی که نه. یعنی فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي، نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي. فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې خو په جمهوریت کې ښځې په شوق او علاقه باندې مکتب ته تللې او اوس لاړ شي، ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوسته، ماستران شي، ډاکتران شي، نتیجه یې یعنی منفي ده. نو لکه خلک نا امیده شوي دي، نګرشي د امنیت د لحاظ امنیت په ښه وي اوس، دوه د پخوان چې د مکتبونه ولوزول شاید اوسو دا کار ونه کړي، د ځان لپاره هم دا کار نه کوي. خو مطلب خلک نا امیده دي، ډېر خلک مایوسه دي، خلک نا امیده دي.
بله، او خو ګڼې سب کتاسي په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړي د خپلې کورنۍ، د خپل ځان، چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تیروي، ژوند څنګه پر مخ ځي. تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې شپاړس کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استاد پاتې سوی یاست، اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو، هغه نور تاسو نسی عملی کولای، ژوند څه ډول دی؟
فقط ژوند زمونږ د ځل کې وسړی چې ژوندې مړوي، هغه په دې معنی چې څوک فعالیت نشي کولای، څوک کار نشي کولای، څوک چاته ګټه نشي رسولی، چا خدمت نشي کولای. نو دا په دې معنی ده چې سړی ژوندې مړ دی. نو ما خپل هم تقریبا شروع کول دي، یعنی ما غل طالبان د غول رژیم چې مبارزې ته شروع کړو، افغانستان د ښځو لپاره وخت چې مبارزه وکړم، د ننګرهار د خلکو لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره تعلیم وکړم، ما سره پورې درس وویلې. تقریبا شپږ کاله مو چې کې کار کوي، مخکې هغې نه معرف کې کار کړی و، همدارنګه په سرسل تللی د بشر په کمیشن کې وو، د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانې کې مې کار کړی، تقریبا دېرش کاله مې کار کړی دی. مګر اوس نن بېکاره کور کې ناسته یم، او د کار زمینه اصلا نمیشته که طرف هم کار چمون غور دی خور مسلک در سمی تدی کار زمینه نیشته. نو فکر رو که چه زما پا نظر داغا جوان داغا انسان تا ورطه دی چه سره پا جواندونی مروی چه نا دی زان دی پار کار کرشی، نا دی اولوس دی پار، نا دی خلق دی پار.
بله، او ستاسو په کور کې چې کوم انجونی دی او هغوی نسی کولای چې ښوونځیو ته ولاړ سي، د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړئ؟
فکر کې اکثر جنکی مکتب ته تللی دي، مکتب تر څنګ ځینې جنکۍ وي چې مثلا ماسات کې کار کولو، دولتي یا غیر دولتي ماسات کې کار کولو. نو اکثر هم په کورو دي، ځکه په کورو ځکه دي چې ماسې پې بندې دي، کارونه نه شي کولی د خپل، او دولتي هم په هغه ځان کې چې دو کار کول ځینې اداره کې دوی رخصت کړي دي، ورته چې مثلا تاسو هم لسانی پورې ماتالې چې کله موږ اواز درکړي بیا راشئ کار وکړي. نو اکثر هم په کورو دي، ډېرې په کورو دي، ډېرې کمې کار ته لاړ شي، هغه کوم ډاکټري کار ته لاړ شي، یا مثلا معرف بخش کې معلم چې ته کار ته لاړ شي.
بله، خو ګرنی صاحب، تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري، کلونه کلونه تاسو کار کړی دی، اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګورئ چې شدی ډیرای برخه اکثریت شدی پر کورونا است دي، کوم چا چې وظیفې درلودې دولتي یا غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي، به دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي، او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدل دي، په ځانګړي توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې شذنه کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي او نارینه و هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي. په دغه سي حالاتو کې داسې خلک لکه تاسې چې د خلکو استازي واست، څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، ورسره کښینی د خلکو ژغ ورورسوي؟ که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی، خو تاسې څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي؟
من نه ډېره زیاته اول دا خو چې دوی موږ تروسه د خلکو د استازو په نامه نه پېژني، او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو، ځکه حکومت کوم مشکل چې به ولسي جرګې لرلو یا د هغې تر څنګ د خلکو تبلی اخیستې وي د خلکو سره به تماس کې وو. متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو، دوی هم موږ سره تماس نه لري. نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي، پخوا به په کابل کې په ډېرې سختۍ به مدري کنفروشي پیدا کېدلې، مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګورو د خلکو د کور کالي راوتلي دي، دا خلک ټول خارج ته نه ځي، دا خلک مجبوره دي بېګا ته ډوډۍ نه لري. نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو، نارینه خو ټول د کور مسلک پر پغاړه دي، دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مای بشي وو معذوره وو یا مثلا لاداره کوو، پر یو شکل نه یو شکل د کور مسلک دوی ته ورته غاړه وو. متاسفانه چې دوی اکثر هم بېکاره شوي دي، نو په اکثر دولتي ادارات کې چې کار کولو د هغې نه عثمانه دي مثلا نشته. هغې ته اول دمونږ یوازې د یو د ښځو وزارت تشکیل تل دلې څومره تشکیل وو، همداسې هم په دوه وزارت باندې کوم تشکیل وو په سره والي کې څنګه په قضا کې، یعنی ښځو په ډېره برخه کې کار کولو، مګر اوس اکثر ټول په کورو دي. نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی، او غیر د هغې نه خپله مثلا د خپله په ټولنه ډېر بد اثر منفي اثر لري. چې د باندې ووځي خصوصا مازدیګر او ماښام کې، یعنی پخوا به د دوه درې کسان لیدل چې خیرات به غوښتل، مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالت دي چې څوک به د ډسکلو کشکوي، څوک به د ټکري کشکوي، سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کې، سړی مثلا ډوډۍ خوري هغه په سړی نه لګېږي، ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري، وضعیت ته ګوري، وضعیت ډېر خرابه دی. او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي، ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدي د خلکو سره، ژمم راغلی بد یخ دی، همدا اوس یخ دی، داسې خلک شته له تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي، چې دوی حالت سره فهم وي. ماشومان موږ ګورو مثلا بوتان په خپونې سپېلو چې ګرځېږي، یا دغه سپېلنی دودایي چې ګورو بوټي په خونې، نو یو وضعیت ډېر خرابه دی. ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادري په سر سړک په غاړه ولاړ وي، دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته. نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خرابه دی، ځکه کار نشته، چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي، معاش اخلي، نو چې کار نه وي معاش دې نه وي، نو فکر وکړه چې د خلکو وضعیت دوی سره خنګ وي. نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې دلته فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه، هغو هم کار کم شوی دی، کار نشته د هغو دپاره. نو سرحد هم تړلې، نو کمړو وغړ چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو، نو تقریبا یو نیم چندوړه جګ شوي دي، وریجې جګ شوي، غوړې جګ شوي دي، تیل خلکو خپل موټرې ودرولې ده، لږ تیل مثلا نشه اخلي. ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي، هغه بېګا ته خپلې پیسې نه شي پوره کولی، کومې چې تیل چلوي اکثر موټر ودرې دي. نو دغه څه حالت دی په افغانستان کې.
بله، ډیره زیاته مننه سایما خو ګیانی صاحب چې تاسې په هر اړخیز خبرې وکړې، زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. زما همکار صافی صاحب راتوای چې زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. انارکلی جانې، ډیره مننه چې وخت مو وایستی.
مننه ژوندۍ سي، سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، وکیل ډیر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام، افغانستان ته زما قدرمن او هیوادوالو ته ډیره مننه. تاسو نه
سلامات اوسئ، او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. انارکلی جانې، که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست، ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده، البته لمړی وار ده چې په ژوند کې تجربه کوم، او ما ته ډیر سخت تمامیږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده. هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي، یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډیر سخت تمامیږي، آسان نه ده. خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو. واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
بلې، انار کلیجانی د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه؟
مننه، البته اوس هم یو تعداد پاتې دي. کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
ش او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانو او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسله وال د کابل په مرکز کارتې پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې. او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعاً په تماس کیو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده. خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي وو چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاتې دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد زمونږ استاد هیواد افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ دي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه. اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندو به یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسه او نتیجې ته رسیدلې او دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي، د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي، ځینې غلاګانې ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خالق لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باید شو چې زمونږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی وو او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ، او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر د سرنګ چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلق د فقر نزوریږي، او خاصه افغاني ښځې هغه خزه چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې، یعنی سلویخ کاله جګړه کې تان یوازې شل کاله نه، دوی بے سرپرست شوې، د کورنۍ سرپرستی غاړې ته لري او دوی کار کول اوس بے کار بے روزګار پاتې دي، او د دوی لاسونه به چا ته اوږدي وي، یعنی ډیر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرسته چې بشری مرسته چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي، او نور دغه بشری مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي، اوس هغه کسان چې په دغه تقریبا درې میاشتې نه ډېر شوي چې ذخیرې هم درلود هغې ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وي. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو، او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه، او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي. نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل جرا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و، او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي، او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا دردناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډېر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډېر سخته ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکام نه، نکاح یې خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي، او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانی، که د نجونو د زده کړو برخه ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او خپلې زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي، د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د ښوونځي نور تړل شوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته و په کابل او جلال آباد ولایتونو کې و، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوي دي، د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2006 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډیر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړل شو. اوس هم هغه انجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سې انجونې د سالکان ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي دینی لګه کوي دي او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي، او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړي هر ماشوم هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لوی استونز ده چې دوی ته لوی معنی ده، او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځي ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. په کته تاسو موږ ته وایست چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي، او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل، نقش بر آب سول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وه، جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې، او دا ډېر آسان نه و. یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټول سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي، چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم، یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزې سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې، یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي، او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زیر ډیره جګرخونه کیږم، خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشی کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو دینی لګه کوي، حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي او خلق د افغانستان خلق په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی، څه دینی تبعیضونه او څه ژبنی او څه قومي او سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله، لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام کې وي، د افغانستان ټول خلق حق لري، انجون حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلف ولایت کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکړي چې درس وایي، لیکن ستاسو د انجون امنیت مونږ نه نیسو، بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجون سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې، نارینه، اقلیتونه، څه دینی دي، څه قومي دي، څه مذهبي دي، د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګرخون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله، پنځه لس کاله، شل کاله وروسته نظام بدلون مومي، هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده. خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم، ځینې ډېر تاریخ واقعیتونه مونږ لرو، متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو. متاسفانه.
بله انارکلی جانې، تاسې وویل چې یو شمېر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان، هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ ایستلاست چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې، تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي؟
بله بله شکه. اوایل کې کله چې زه سناتور شوم، مخکې د دې نم زه بشري خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت مې درلود. لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامه درلود د ښځو د حقونو په هکله. او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم، واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده. د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم، اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای، هو ډېر ښه شو چې یو هندي، یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خوب په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو، خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض، د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بې له شکه دا تاثیرات درلود. زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې یعنی مختلف ذهنیتونه و، د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو، لیکن زه ټولو نه مننه کوم. مشران جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود. یعنی زمونږ فضا ډېره صمیمي او ډېره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بې له شکه که حضور ونه لري، طبعا دا ذهنیتونه ډېر ایجادېږي. او دا ذهنیتونه بایس کیږي چې مونږ اصلي افغانان و نه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې اوس زمونږ هندوان او سکان ډېر په غربت کې دي، لیکن زه دا وایم مونږ د افغانستان یو واقعیت یو او خپل هیواد نه هیڅکله تیر نه یو، او زمونږ خپل هیواد ده، زمونږ اصلي هیواد ده، او مونږ باید د واقعیت په صفت وپیژندل شو. مونږ باید وپیژني او مونږ خپل د حق په خاطر به د نړیوال په سطحه به دادخواهی وکړو او دادخواهی کوو تر څو هر نظام چې په افغانستان کې وي او په راتلونکي کې راځي باید د افغانستان واقعیتونه وګوري.
بله انار کلیجانې، که د هغو افغانانو په اړه یو څو خبرې وکړئ چې اوس په هندوستان کې کډوال سوي دي د افغانستان څخه، په هند کې د افغان سیکانو او هندوانو ژوند څنګه دی؟
بیا هم هغه مسله تکراروم چې بېله شکه چې ژوند د خپل هیواد نه او غربت کې ډېر تفاوت لري، ډېر تفاوتونه لري. هغه وخت انسان احساسوي یو په ویلو ده چې مونږ وایو چې څوک مهاجر شول چیرې لاړل، یو په عمل کې ګورو، عمل کې واقعا هغه ستونزې تجربه کوو ګورو یې. طبعا د غربت ژوند ده، د غربت ژوند مختلف ستونزې لري. اول دا چې کله چې په بد حالت کې هیواد نه وځي، یو ده چې په خوښه بل هیواد انتخابوي، خپل هیواد خوده خو بل هیواد انتخابوي، دا یو احساس ده زما له نظر. یو دا ده چې په ډیرو بدو حالت کې د هیواد نه وځي، یو کالی سره او دام نه پوهیږي چې سبا ته څه کیږي او راتلونکي کې څه ده او سرنوشت یې څه کیږي. طبعا بې سرنوشتي، کله چې سرنوشت معلوم نه وي په هر هیواد کې وي ډیره سخته ژوند ده، او دا طبعا مونږ عمل کې ولید.
بله، او تاسو یادونه وکړه چې تاسو په یو جوړه کالیو کې د افغانستان څخه وتلست، دغه کیسه که تاسو آرام احساس کوي یا کولای سي چې له موږ سره شریکه کړئ، زموږ د اوریدونکو سره چې په څنګه وضعیت کې تاسو د افغانستان څخه وتلست، او تاسو ته څه وخت وویل سول چې تاسو باید ووځئ ځکه چې ژوند مو په خطر کې دی؟
خو شاید په ډیر جزئیاتو باندې خبرې ونه شم کولای اوس، لیکن زه هر څه مې لیکلی دي او د لیکو په حالت کې هم، او دا خپل تجارب ټول نړیوال سره به شریکم چې څه تجربو مو درلود. لیکن دومره وایم چې واقعا ډیر سخت شپې ورځې مو تیرې کړې، او زه اصلا نه غواړم هغه حالت ته لاړ شم او هغې باندې فکر وکړم. او نن کله چې 22 تاریخ د نومبر د نن فکس مونږ درې میاشتې وشوې چې مونږ هیواد نه وتلي، یعنی 22 د اگست باندې، اصلا زه هغه نه احساس بیایلی شم. طبعا یو څه احساس مو درلود، او نه هغه وضعیت بیانولی شم چې په څه وضعیت مونږ ووتو، سر رقم تر میدان پورې ورسیدو. زه بیا هم د هندوستان هیواد نه مننه کوم، اگر چې زه واضح ستاسو د مطبوعات ستاسو یعنی د ازادي راډیو له لارې خلکو ته وایم چې خلک ډیر په دې فکر کول چې مونږ هندیان یو، یا زه هغه موقفونه چې مشرانو جرګې کې یا رسنیو کې لرم د پاکستان مخالف ده، شاید زه هند ته کار کوم، لیکن داسې نه و. زما غږ شاید نه چې زموږ ډېر هیوادوار به واوري، او په دې کې واضح زوایم ما هیڅ نوه اړیکې هندوستان هیواد سره نه درلود، حتی د دوی سفارت سره ما رفت آمد نه درلود. کله چې تداوی لپاره طبعا رفت آمد هندوستان ته و ویزې ته ضرورت کېده، ما شخصا خپل کورنۍ یا مور پلار چې مریضان و پاسپورټونه نه دي لیږلی، لیکن رسمن د مشرانو جرګې له لارې نه هغوی مکتوبي پاسپورټونه تلل، ویزا کېده، دوی سفر کوله. خو دوی په دې حالت کې مونږ سره ډېره مرسته وکړه، په سخت حالت باندې زه دوی نه مننه کوم چې واقعا مونږ باندې لوی احسان وکړ چې هغه زمينه مساعده کړه چې مونږ ووزو هیواد نه او زمونږ ژوند په امن کې شي او امن دلته ورسیږو. زه دوی نه مننه کوم. خب ډیر خبرې لرم، ډیر جزئیات لرم او زه هغه کتاب کې لیکم چې زما د ژوند ښې او بدې خاطرې زما د هیواد نه دي او هر ټیکی چې زه لیکم زه هغه ژړا سره بدرګه کوم. زه خپل هیوادوال نه ډېره مننه کوم، ګرچه مونږ ډېر تبعیضونو سره مبارزه وکړه لیکن ما ته ډېر مینه هم دوی راکړی ده او همیشه زمونږ زیر ډېر هیوادوال ما باندې افتخار کوو چې شاید زه د دې لایق نه ومه، لایق نه ومه او همیشه زه تشویق کړم او زه ټول نه مننه کوم د مختلفو قومونو نه پرته هغه نه زه مننه کوم او خپل هیوادوالو سره د زړه د کومې نه اختلاص لرم. د نړۍ په هر سیم هر ځای کې چې اوسم، هره خاوره کې چې اوسم، افغانستان زما هیواد ده او زه به د خپل هر افغان غږ به اوسم او هغه تبعیضونو سره چې مونږ مخامخ وو زه خپل خلک هیڅکله ملامت نه ګڼم. دا ټول اثر درې څلوېښت کاله جګړې په افغانستان کې وې چې متاسفانه تبعیض موجود و او زمونږ ځینې افغانان اصلا هندوان او سکان سره بلد نه وو او دوی همیشه دا فکر کوو چې مونږ هندیان یو یا مهاجر شوی یو هندستان نه افغانستان کې یو، د افغانستان طبیعت ما خسته ده په داسې فکرونو کې و. لیکن زه هم ایس وخت هیوادوال زما هیوادوال په نړۍ کې زه فکر کوم چې ډیر بدبخت خلک دي واقعا. کله چې اوس ټول نړۍ تاسم لیدلی اکثریت هیوادونو تمام سفر کړی لیکن زمونږ غوند بدبخت زمون غوند د بیچاره په ټول نړۍ کې بنوسی همیشه د جګړې قربانیان وو، همیشه د مختلفه قربانیان وو او اوس هم دغه قربانی ادامه لري. زه دعا کوم او زه په دې هیله یم چې افغانستان کې جګړه ختم شي، افغانستان کې نور سوله امنیت راشي، نور د افغان په صفت یو بل وپیژنو. د دې په صفت نه چې مونږ تاجک یو، ازبک یو، په قوم سه یو، پښتون یو، یا مونږ هندو سک یو، یا مسلمان یو، یا یهود یو، یا نور خلک یو، مونږ باید یو افغان په صحت یو صفت یو بل وپیژنو. د دې په هیله یم او غواړم چې ژوند کې یو وار زما په دعاګان وي دغه وضعیت تجربه کړم.
ډیر زیات مننه نارکلی جانې چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل د زړه خبرې مو لمر سره شریک کړي او په دې هله چې تاسو دعاوي قبول سي او ټول خلک په افغانستان کې په آرام ژوند وکړای سي او بیرته خپل هیواد ته په خیر او عافیت سره ستانه سي. او ریدونکو د مخکښ شذې خبرونه وخت پای تر رسیدلې د زموږ لمل منو څخه ډیر مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سره خبري نغمه د بلبلانو کړي شیلا سره خبري د فکر اندېښنې کوي دانا سره خبري د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبري چشکوند اباده کوي سهارا سره خبري مجنون هم د سهارا کوي لیلا سره خبري زاهد کوي په کنج کې د مولا سره خبري کوي هم لیونی خپل سودا سره خبري لګیا دي دنیا دار کوي دنیا سره خبري دیندار کوي حورانو د ماوا سره خبري نو کوي ټوله دنیا ټوله دنیا سره خبري کوکڑا گلمیز کوکڑا